زمما کله.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واورید.
افغان چارواکو د افغانستان او روسیې د ملي امنیت مشاورینو د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په حق لا یو موافقه لاسلیک کړې ده. حماس د غزې د سرحدونو کنټرول فلسطین ته وسپاره او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې شپږ وشتنه وژل شوې دي.
نن پر راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت هغه راپورټ رد کړی دی چې ګوندې د افغانستان یو څلوېښت ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي د امنیتي مشکلاتو په وجه د پېښور نه کابل ته کډه کړې ده، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه سیمه ییزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. هغه هڅه کوي چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او د سوریې مهاجر بیرته خپل وطن ته ستانه شي. په دې باره کې د ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو، خو اوس پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. افغان چارواکو د افغانستان او روسیې د ملي امنیت مشاورینو د لیدنې پر مهال د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق سره په مبارزې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشیف د یو هیات په مشرۍ د سې شنبې پر ورځ د خپل افغان سیال په رسمي بلنې کابل ته تللی و. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ښاغلي پیتروشیف سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایز امنیت او ثبات په اړه بحثونه وکړل، او هغه غوښتنه یې وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخامخ ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د موسسې دا راپورونه نه مني چې وایي یو څلوېښت ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت وایي یوازې نه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وویل چې په ځینو ځایونو کې خلکو ناسم راپورونه ورکړي دي. په یونان کې د مهاجرینو یوې ډلې چې اکثره یې ماشومان او میرمنې دي، د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته یې خیمې وهلي دي او د نه خوړلو اعتصاب یې کړی. اکثره دغه کسان غواړي چې په جرمني کې د خپلو خپلوانو سره یوځای شي، خو داسې ویل کېږي چې یونان او جرمني په غیر رسمي ډول موافقه کړې چې دغه پروسه سلو کړي. په جرمني کې د خپل خپلوانو سره د یوځای کېدو پروسه څو میاشتې وخت نیسي، خو ځینو پناه غوښتونکو ویلي دي چې دا یو کال کېږي په یونان کې غیر پاتې دي. داسې ویل کېږي چې په یونان کې شاوخوا شپېته زره پناه غوښتونکي چې غواړي د اروپا نور هیوادونو ته ځانونه ورسوي غیر پاتې دي. اکثره دا کسان د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. په پاکستان کې پولیسو هغه نوې واده شوې میرمن نیولې ده چې د خپل خاوند په شیدو کې زهر ګډ کړي ول او ولس نور کسان یې وژلي دي. د سیمې خلک وایي چې یو ویشت کلنه آسیا بیبي د واده نه وخوکه او غوښتلې چې بیرته د خپل پلار کره لاړه شي. دا پیښه د پنجاب ایالت د ملتان په سیمه کې شوې ده. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وشتنه وژل شوې دي. د خبر تفصیل د خایسته سعادت لامین اوري.
د یمن د ساده په ښار کې د روغتیایي چارو د ادارې مشر عبدالله العیزي ویلي دي چې هوایي برید پاړه هوایي برید په یوه واړه هوټل شوی. دغه ښار د حوثي شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي قوي مرکز ګڼل کیږي. په برید کې نه کسان ټپي شوي هم دي. په خپله د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاندې د برید په هکله د تبصرې نه ډډه وکړه. د بشري حقونو نړیوالې ادارې په دې اعتراف تور لګولی چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا چې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي بریدونه پیل کړي، د ملکي خلکو په غونډو، بازارونو، روغتونونو او کورونو یې بمباری کړي. خو دغه ائتلاف بیا وایي چې په یمن کې د مداخلې هدف د عبدالربو منصور هادي د حکومت بیرته واک ته رسول دي چې په نړیواله سطحه پیژندل شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د حماس وسلوالې ډلې نن د اسرائیل او مصر سره د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فلسطین مرکزي حکومت ته وسپاره. د حماس دا کار د فتح ګوند سره د روغې جوړې لپاره لمړنی ښه اقدام بلل شوی. حماس تقریبا لس کاله کېده چې د غزې سرحدي سیمې یې په لاس کې وي، خو اوس یې خپل امنیتي ځواکونه او نور وسایل ایستلي او دغه سیمې یې د فلسطین حکومت ته سپارلې دي. د فلسطین حکومت هم د سرحدي سیمو د کنټرول په اخیستو کې ځنډ نه دی کړی. د غزې د سرحدي سیمو لپاره د حماس د ډلې استازي محمد ابو زاید خبریالانو ته وویل چې تر دې وروسته زموږ ډله د سرحدي سیمو سره سروکار نه لري او زموږ کارکوونکي نور هم هلته نشته دي. د حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فتح د ګوند نه واخیسته. د نایجر د دفاع وزیر د امریکا نه غوښتي دي چې د مالی سرحد سره نږدې د هیواد په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلو په خلاف د بی پلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د دفاع وزیر کالا مونټاری په دې حق له سندې ویلي چې امریکایي دا غوښتنه منلې ده کنه خو زیاته کړه چې دښمن به ډیر زر د خبر ترلاسه کړي. وسلوالو تیره میاشت په همدې سیمه کې چې راکټ لانچري او نخویشتون کې ټوپک ورسره و د امریکا او نایجر ځواکونو په ګډه غزمی یبرید وک څلور امریکایي او څلور د نایجر عسکري ووژل. د نیویارک ښار په منهارن سیمه کې پرون وسپکین یو کس په عام خلکو په موټر ووهل، اته تنه ووژل او یو لس نورې زخمیان کړل. چارواکو دا پیښه ترګریز برید بللی دی. چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی سیف الله سیپوف چې د نیویارک مشکوک بریدګر ګڼل کیږي په اصل کې د ازبکستان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تازه ویلي دي چې سیپوف د لاټرۍ په ویزې امریکا ته راغلی و. د هند د اتر پردیش په ایالت کې د مرکز ګرمۍ په یو سټیشن کې چاودنه شوې، لږ تر لږ اته تنه پکې وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي آدیتیا مشرا ای پی خبری اجنس ته ویلي دي چې یو پایپ چې ایري یې د ډبرو د سکرونه بل ځای ته انتقالولې چاودلی دی. ښاغلي مشرا ویلي دي چې ښایي د وژل شوو او ټپي شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډن اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل بهرني سیاست یو موقتی سلاکار جورج پاپادولوپس باندې لدی عمله انتقاد کړی دی چې وایي فدرالي پولیس ته یې دروغ ویلی دی. خود امریکا په تیر کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیق خاص استازي روبرټ مولر سره همکاري کوي. او روسي خبر دا چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسي آذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. پر دې سربیره د روسي صدر اعظم د رسمي درې ورځني سفر پر ترڅ کې چین ته تللی دی او یو لړ اقتصادي موافقې هم ترسره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نمود د سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه واوریدل. اوس به د خبرونې رپورټونه تاسو ته یو په یو وړاندې شي، خو تر هغې د مخه موږ تاسو ته یادونه کوو چې نن به په خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار مؤسسې دغه رپورټ هم واورئ چې دا نه مني چې وایي یو څلوېښت ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت وایي چې یوازې نه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، خو ځینې نظامي څېړونکي بیا په دې باور دي چې د سیګار په دغه رپورټ کې تر ډیره حقایق ځای په ځای شوي دي. رحیم ګل ساروان په دې اړه تاسو ته مهم رپورټ برابر کړی دی چې تاسو ته به یې واورو. د دې نه وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د روسیې، آذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. دا ډیره مهمه سیمه ییزه مسله ده. په دې سربیره د روسیې صدر اعظم د رسمي درې ورځني سفر په ترڅ کې چین ته تللی او یو لړ اقتصادي موافقې هم هلته لاسلیک کړي دي. د دې اقتصادي موافقو د لاسلیک جزئیات به هم تاسو ته په رپورټ کې زموږ د همکار په رپورټ کې د نسیم ستانیزي لخوا وړاندې شي. د دې تر څنګ د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، پرون ماسپښین یو کس په لارویو باندې موټر وچلول چې له امله یې اته کسان وژل شول او یولس تنه زخمیان شول. چارواکي دا پیښه ترهګریز برید بولي. په دې اړه موږ بل ځانګړی رپورټ لرو او د دې تر څنګ مو د امریکا غږ آشنا تلویزیون په خبرونه کې هم ځانګړی میلمنه درلوده چې د امریکا غږ د ازبکستان د څنګ څخه بلل شوی و او په اړه به هم تاسو ته پوره معلومات وړاندې کړو. افغانستان ته چې ستنشونو په ولایتونو به راوڅر، خو د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې د پولیسو، رینجر او ځینې نور ټانکونه د ټولو ترافیکي اصولو خلاف په ښار کې تک را تک کوي او زیات وخت د ترافیکی پیښو سبب کیږي. د دې ترڅنګ د پیښو پیژندل شوی، البته د پښتو ژبې یو ډیر نامتو سندرغاړی ګلزار علم چې په پیښور کې یو ملا په ضد فتوا ورکړي، اړ شوی چې له کورنۍ سره کابل ته لاړ شي، چې کابل خاریان د دې خبر په اوریدو ډیر خوشحاله دي. ګلزار علم چې په زرګونو پښتو سندرې ولیدي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکړي، وایي چې هغه له ډیر وخته له دغه ډول ستونزو سره مخ و، خو په دې وروستیو کې چې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وشول نو پیښور یې پریښود او د پیښور د پریښودو ته اړ شو. ګلزار وایي چې خلکو یې په کابل کې هرکلی کړی، خو بیا هم د خپلو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. حکمت سروش په دې اړه پوره رپورټ لري، خو په دې اړه به د خپل همکار سره متیول عابد سره هم خبرې وکړو. عابد صاحب، خلکو په دې اړه ډېر احساسات ښودلي دي چې د پښتو ژبې یو نامتو سندرغاړی هیواد ته کابل ته ستنیږي، په دې اړه تاسو څه ډول معلومات لري؟
امن شهزاده جان، داسې دی چې ګلزار عالم د پښتو د ډېر وخت نه سندرې وایي، په افغانستان کې ډېر شهرت لري. د پخوانه هم د چې کم وخت کې د افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت او هغه وخت کې د انقلاب سندرې ویلې، په هغه سندرو باندې شهرت ومنو. بیا د غنی خان کلام د ویلې، بیا هغې نه پس د رحمت شاه ساحل سندرې د ویلې. نو د دا سندرې د غنی خان کلام یا د نورو مشهور سندرغاړو هغه په افغانستان کې هم د دپاره شهرت پیدا کړ. وخت په وخت به د سفرونه کول افغانستان ته، به ته کونړ ته، نورو ولایتونو ته. خو په دې څه وخت کې چې په پاکستان د خصوصا د خیبر پختونخوا سیمه کې د طالبانو هغه تحریک شروع شو، په موسیقي باندې خصوصا د هغوی هغه بریدونه په د موسیقي مرکزونه وران شو. د خپل مراکه کې هم دغه ویلي دي چې زما زیاتره مینوال چې دي هغه د خیبر پختونخوا په هغه منطقو کې دي چې کوم ځای کې دغه تحریک دغه عملیات روانو، لکه وزیرستان کې، باجوړ کې، په نورتینو کې. په زما تک را تک بند شو، ما نشو کولای چې زه لاړ شم هلته کنسرتونه وکم یا موسیقي محفلونه وکم. نو ما موسیقي پرېښوده، حتی چې د تعمیراتو کار شروع کړو، کورونه به جوړ اخیستل او خرڅول، بیا هغه کاروبار یې تاوان وکړو. بیا د په پېښور کې د میخو کاروبار شروع کړو، چې میخو به ساتلې د غیر مشروع ده اخیستل. په هغه منطقه کې چې د کاروبار شروع کړو، کاروبار مې ډېر ښه و، بچانو مرا سره کار کوو. خو هلته یو د جومات امام و، هغه راغی ماته وایي چې تا دا کاروبار زما په وجه روان دی، دا زما دی. ده ورته ویل چې وروره، تا کومک کړی دی خو مصرف ما کړی دی. هغه وایي که ته ماته برخه نه راکړې، زه جومات کې اعلان کوم چې ته د اسلام خلاف کارونه کوې. نو ده ویلې چې ماته دومره خطر پیښ شو چې زما ژوند ته خطر شو، زما بچي ووهل، زما کور ته تاوان ورسو. نو ما پیښور پریښود او کابل ته
راغلم. البته باید یادونه وکړم قدرمنو اوریدونکو ته چې د ځینو تخنیکي معذرو له کبله زموږ رپورټونه یو څه وځنډېدل، او له همدې کبله عابد صاحب تاسو ته د نامتو هنرمند ګلزار عالم د راتګ بیرته راتګ، البته کابل ته د راتګ په اړه تاسو ته معلومات درکړل. د خبرونې په همدې برخه کې به بیا هم مونږ تاسو ته لکه څنګه چې مو ژمنه کړې ده تازه خبرونه او رپورټونه در وړاندې کوو. یو خبر هم د روسیې د جمهور رئیس پوتین خبر دی چې ایران ته یې د سفر په حق، البته تاسو ته وروستي تفصیل وړاندې کوو. د روسیې جمهور رئیس پوتین ایران ته تللی دی چې د ایران او قزاقستان سره د اورګاډي په پټلۍ په اړه باندې وغږیږي چې په ایران او قزاقستان تیریږي او روسیه د هند سره نښلوي. بل مسله د ایران او روسیې ترمنځ دو اړخیزې اړیکې او همکاري دي چې دا هم ډیره حیاتي مسله ګڼل کیږي، هم د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په برخه کې او هم د سیمې په برخه کې. د دې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د سوریې د بحران د حل کولو مسله ده. روسیا، ایران او ترکیه کوشش کوي چې په سوریه کې یو پراخ بنسټه حکومت د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ جوړ شي او آزاد او عادلانه انتخاباتو ته زمینه مساعده شي او سوریایي مهاجر بیرته خپلو البته کورونو ته ستانه شي. مونږ د نړیوالو مسایلو د تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سیدی سره دا مسله څېړلې ده، مطرح کړې ده. د ایران، روسیې او ترکیې خپلمنځي روابطو په اړه دوی مهمو ټکو ته اشاره کړې ده چې په اړه به زما همکار زیبا خادم معلومات راکړي. زیبا جانې،
شایسته بیبي، ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی خو مفصل خبرې وکړې، خپل نظر یې وړاندې کړ او وی ویلې چې دغه د سوریې د پوتین کوم پیشنهاد چې دی یو ډېر انساني پیشنهاد دی او دا ډېره مهمه مسله ده. او دا یې هم ویلې چې پوتین خپله پرون ویلې دي چې ما تلیفون کې د جمهور رئیس سره خبرې وکړي، البته د امریکای جمهور رئیس یاد کړي، ترامپ یاد کړي چې ما خبرې وکړي، او هغه هم د دې نظر سره موافق دي چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د دې په نتیجه کې دلته په سوریه کې یو دسي حکومت جوړ شي چې دغه مخالفین خپل چې داخل کې دي، دا افراطی کوردان، دا نور دوی هم پکې وي، او دغه مسله حل شي تر څو دغه مهاجر د سوریه چې د دنیا په اړه منطقه کې خواره واردي دوی بیرته خپل مرکز ته لاړ شي. دا چې مسله څنګه حل حل کیدل شي. دوی ویل زما نظر دا د شخصا چې دا مسله ډیره مغلقه او پیچلی ده او د دې سو دلایل وړاندې کړل. هغه دا و چې اول ویل چې د ایران او د سوریې خپل روابط د خپل منځي د دوی ګټي دي، د امریکای او د روسیې ګټي دي، بیا د ایران او د ترکیې مسائل دي او ګټي دي او سیاسي مسلې دي د دوی ترمنځ. وایي چې په دې خاطر زه دا وایم چې دا مسله وي خبره اسانه دي مګر عمل سخت دی. نو د دې په لار کې بل مسله دا خبره وکړه چې د دې لپاره کوشش پکار دی د سولې خبرې د یو ځای نه باید شروع شي، ګرچې دا مسله مشکله ښکاري مګر د سولې خبرې باید د یو ځای نه شروع شي او دا یو ښه ابتدا ده. نو زما سوال دا و چې یعنی ته فکر کوي چې دا به ډیر وخت ونیسي، سو کال به ونیسي؟ هغه ویل دې برخه کې ضرور سره شم ویل خو مشکله دا وخت به ونیسي، اما که شروع کیږي دا یو ډیر ښه ابتدا ده. چې سو ځل تکرار مکرر دا خبره وکړه. دوی ویلی ویلی چې د سوریه کې د کردانو او د حکومت د مخالفینو سره خبرې پکار دي، او همداشان یو ویلی چې د ایران د ترکی او خپل د سوریه اړیکې اوس په داسې حالاتو کې دي چې پوتین په دې منطقه کې په خپل سیاست کې کامیاب دی او امریکا په خپل سیاست کې په دې درې ملکونو کې ناکامه ده، چې یو لیبیا ده کړه او بلې سوریه او بلې عراق یاد کړه. نو وی ویلی چې دې منطقه کې دا کامیاب ده ځکه وي دا درې ملکونه وسره یو ځای شوي دي، راغلي دي، او پوتین په داخل کې دومره محبوب نه دی مګر په خارجي پالیسۍ کې خپل کامیاب دی. خو په عمومي صورت د نظر دا و چې دا یو انساني اقدام دی، یو انساني کار دی، دا ډیره خبره ده او کېدای شي چې نتیجه ورکړي مګر ډیر زر نه.
بله، په دې مرکې کې یو مهم ټکی د مهاجرینو
مسله و چې همدې باندې تاکید کړی دی چې د مهاجرو مسله چې دنیا کې د دې نه اوس یو لوی بحران جوړ شوی دی چې د سوریې مسله که حل شي چې باید حل شي نو دا مهاجر به بیرته خپل وطن ته لاړ شي.
او لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو ته پته ده په نړۍ کې د مهاجرینو شمیر تر ټولو زیات لومړی د سوریې مهاجرو شمیر دی،
بیا د عراقیانو دی، بیا
د افغانانو شمیر دی. نو دا مهمه مسله ده د ټولې نړۍ لپاره، په ځانګړې توګه کله چې دا مهاجرین بیا پاته د تک کوخخ هم کوي. ډیره زیاته مننه
زواجان
چې تاسو د خپل مرکه مهم ټکی قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړ.
که تخنیکی مشکل حل شو کې د شي مرکه به غونډه
وکړي. بالکل حتما به ورته اورو، ژمنه مو کړی ده دا کار به حتما کوو. کور مو ودان. د دې ترڅنګ مونږ اوس یو بل سپورتي رپورت ته ورزو. د افغانستان ملي کرکټ ټیم بنگلاديش ته سفر کړی دی او په دې اړه به مونږ د خپل همکارانو خبرې واورو. مېرمنې وکړي
په بنگلاديش کې هر دوه کال وروسته د بنگلاديش پریمیر لیگ په نامه سیالي کیږي، بی پی ایل. خپل د بنگلاديش لوبغاړي په کوسي او د نړۍ د ټولو هیوادونو نه څومره چې په نړۍ کې څو کرکټ کوي، د هند پرته البته یوازې د هند لوبغاړي چې په دې کې برخه نه اخلي، د هند کرکټ بورډ البته ته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په سیالي کې برخه واخلي. دا ځل خوشبختانه د افغانستان 15 لوبغاړي دي چې په دې سیالۍ کې برخه اخلي. د البته تجارتي سیالۍ دي، د کلبونو سیالۍ دي،
په خپل ټیم نه ورځي،
15 لوبغاړي ورځي. په دې 15 لوبغاړو کې خواله ده چې زمونږ درې لوبغاړي مخکنه البته په دې کې ول دوه نوي لوبغاړي دي چې دا په اول ځل باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي چې په خپل البته په کلو بنو کړی، نجیب زدران او همدارنګه ظاهر خان. نجیب زدران خو د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې ټول پیژنې چې په چپ لاس باندې بیټنګ کوي او ډېر تکړه لوبغاړی ده. او ظاهر خان بیا نوی لوبغاړی ده، د 19 کلنې لوبډلې لوبغاړی ده او په شپږیزه سیالیو کې یې ښه وځلېده، او همدغه دلیل شي چې په لومړي ځل باندې د بی پی ایل سیالیو ته هم لاره پیدا کړي. راشد خان، محمد نبی، سمیع الله شینواري درې نور لوبغاړي دي. راشد خان خټول پیژنې، یوازې د بی پی ایل نه په آی پی ایل کې د هند غوره لیک سیالۍ چې دی پالته په لومړي ځل باندې چې دی برخه واخیستله، د لومړي ځل ولبات هلته دومره وځلې دی چې نړۍ ورته حیرانه وه. او دغه ترڅنګ بیا د ویسټ انډیز په سیالیو کې، د سی پی ایل سیالیو کې هلته هم وځلې ده. دغه نه وروسته اوس په استرالیا کې هم د بیگ بیش په نامه چوډی غټ ټورنمنټ د کرکټ هلته هم اخیستل شوی دی. نو مطی الله عابد صاحب راسره شته، دلته د دوی نه معلومات اخلو چې
بالکل داسې دی چې څنګه چې رمز صاحب ویلي چې د افغانستان کرکټ اوس دومره غني شوی دی چې نه یوازې چې په داخل کې کرکټ لوبې روانې دي، څلور ورځنۍ د احمد شاه ابدالي په نوم باندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیاری نیسي. په دسمبر کې د آیرلینډ سره لوبلری همداشان د افغانستان مشهور لوبغاړي څنګه چې نمونه واخست راشد خان محمد نبی ساحل نجیب زدران او ظاهر خان سمي الله شنواري هغه بنگلاديش ته تللی دي نو دغه د افغانستان د کرکټ د ورتیا هغه یو دلیل دی چې افغانستان په دغه لږه موده کې نه دی یوازې د کرکټ د نړیوال شورا مکمل یا بشپړ غړیتوب واخیسته بلکې د افغانستان خپل داخل کې هم کرکټ شته شپږی د ټورنمنټ درلودو همداشان د افغانستان کرکټ لوبغاړي په مختلفو لیګونو کې لوبېږي رینزو صاحب موږ چې مجموع کې ورته ګورو نن دا یو د لوبغاړو ته هغه تجربه ترلاسه کیږي چې د مشهور لوبغاړو سره په ټیمونو کې لوبېږي لکه د انګلستان مشهور لوبغاړي د نبی ساحل سره لوبېږي نجیب زدران د بنگلاديش لوبغاړو سره لوبېږي نو موږ ګورو چې نن چې موږ خبرونه کې دا اوردونکو به هم حیران چې کله سیاست باندې غږی او کله کرکټ خبر کړ په بزر عالم وجه دا ده چې موږ تخنیکی مشکل پیدا شو موږ انجنیر کوشش کوي چې د خبرونه عادي حالت راشي نو تجربه کوو به تر ازو
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري په دې ترڅ کې به بل مهم رپورت تاسو ته وړاندې کوو زموږ همکار نوشابه آشنا ما سره هم دا اوس په استودیو کې ده د دې نوشابه جانې البته مرکه هم کړې ده خو د مشرانو د جرګې رئیس چې فرمان یې رد کړی دی د تذکرو په اړه د تذکرو پر مسلې ټول معلومات او ټول جزئیات یې راټول کړي دي موږ سره به یې شریکې نوشابه جانې
بله مننه تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار سره زلګ مخکې وغه کېدم البته د ولسی جرګې لخوا د ثبت د نفوسو د احوال د ثبت تقنینی فرمان چې د ولسمشر اشرف غنی فرمانو هغه د ولسی جرګې د خوانه رد شوه خو د مشرانو جرګې مشر وایي چې کچیرته مشرانو جرګې ته راشي دوی تاییدوي او تایید د خلکو او د ولس په خیر دی نو د اختلاف په ټکو مې ورنه پوښتنه کړې و چې د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې د اختلاف ټکی څه و هغه ځواب کړه ته د سی ویل چې البته اوریدونکو په جریان کې دي یو څه تخنیکی ستونزه ده فضل هادي مسلم یار صاحب خبرې به دوی خپلم ووري خو زه به نقل قول یم هغه ویل چې د افغان او اسلام کلمه او ملیت او د سین چې وبخه دا باید په ډیټابیس کې ذکر شي او یوازې د افغان کلمه باید په تذکرو اخیستنه دا باید په ډیټابیس کې ذکر شي او افغان او اسلام کلمه دا د هغه تر یعنی یوازې د افغان کلمه
یعنی هلته د دې لپاره ځای باید نوی ځای نشته
خو مشانو جرګوي چې څه د ولس په خیری موږ هغه منو او ولس هغه خبرې نه منی کوم چې ولسی جرګې وس رد کړې دي دا باید تایید شوی وي مخکې د مخکې نوم په خبرې شوی وي او موافقه پدې و چې دوی باید تایید کړي خو اس نه د تایید شوی او دا دوی حق ګڼي دواړه جرګې بله پارلمان حق لري چې جرګې تایید کړي یا رد کړي خو دوی وایي چې چیرته ولسی مشانو جرګې ته راځي وایي چې موږ سل په سلو مطمئنه سو چې موږ به منو او مشانو جرګې به حالاتو ته ګوري د ولس خیر ته بغوري او دا د اخوې خبرې د مسلمان هر صاحب چې دوی به منی تاییدای به او رسد اخی به یو هغه جوړیږي کمیسون جوړیږي چې هغه به په قضاوتم کوي چې ولسی جرګه بیرته حمایت وکړي د تقنینی فرمان کنه
د همدغه کمیسون د جوړیدو ارتیا د دې لپاره هم د ځکه چې دا یو ډیره جنجال پارهون کې مسله وا په خو هم په ډیر زیات خبرې شوې دي په خپل افغانان هم په همدې مسلې باندې ویشل شوې دي ځنې دا ضروري کړي خو ځنې وایي چې د ته هیڅ اصلا ارتیا نشته چې یوازې د افغان ورته کفایت کوي چې پکې ذکر شي نو دا مهمه مسله ده استاسو مرکبه پورا واورو مننه کوو چې مهم ټکي مو مکسره شریک کړل
bale د نفوسو د احوال د سب د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع امدا و چې ولسی جرګې په دې ماده کې د ملیت کلمه رد کړي خو مشانو جرګې تایید کړي و او بیا ورسره ولسمشر دی او تقنینی فرمان د مخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي او مشانو جرګې غړو ته به او ولسی جرګې ته به ولېګل شو.
البته د تاسو نه پمنه نه نو شبه جانې ته قدر منو اوریدون کنه بیا هم د لکومې معذرت غواړو. په پروګرام کې مو ډېر ځانګړي زیات شمېر رپورټونه برابر کړي و خو له بده مرغه د تخنیکي معذرو لکبل مونږ ونه شو کړی چې دا رپورټونه خپاره کړو، خو مونږ ژمنه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې به دا رپورټونه دوی حتما واوري. اوس به یو ځل بیا ورشو د نړۍ او سیمې مهمو خبرونو ته.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار موسسې د راپورونه نه مني چې وایي یو څلوېښت ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت وایي یوازې نه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دغه خبرې امریکا غږ سره په مرکه کې کړي دي. بل پلو افغان چارواکي وایي د افغانستان او روسیې د ملي امنیت مشاورینو د لیدنې پر مهال د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق سره په مبارزې موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د یو پلاوي په مشرۍ د سې شنبې په ورځ د خپل افغان سیال په رسمي بلنې کابل ته تللی و. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ښاغلي پتروشف سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایز امنیت او ثبات په اړه بحثونه وکړل او هغه غوښتنه یې وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخ ده. په نړیوال خبرونو کې دا دی چې په یونان کې د مهاجرینو یو ډلې چې اکثر یې ماشومان او میرمنې دي د دې هېواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته خیمې وهلې دي او د نه خوړلو اعتصاب کړی. اکثره دا کسان غواړي چې په جرمني کې د خپل خپلوانو سره یو ځای شي، خو داسې ویل کېږي چې یونان او جرمني په غیر رسمي ډول موافقه کړې چې دغه پروسه سلو کړي. په جرمني کې د خپل خپلوانو سره د یو ځای کېدو پروسه څو میاشتې وخت نیسي، خو ځینو پناه غوښتونکو ویلي دي چې دا یو کال کېږي چې په یونان کې غیر پاتې دي. داسې ویل کېږي چې په یونان کې شاوخوا 6000 پناه غوښتونکي چې غواړي د اروپا نور هیوادونو ته ځانونه ورسوي ګیر دي. اکثره دغه کسان د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وشتنه وژل شوي دي. د یمن د سعاده په ښار کې د روغتیایي چارو د ادارې مشر عبدالله الایزي ویلي دي چې هوایي برید په یوه واړه هوټل شوی دی. دغه ښار د هوسی شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي قوي مرکز دی. په برید کې نه کسان ټپي شوي هم دي. په خپل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د برید په حق لا د تبصرې نه ډډه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال ادارې په دې ائتلاف تور لګولی دی چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې را په دیخوا چې په یمن کې یې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي بریدونه پیل کړي دي، د ملکي خلکو په ملکی خلکو روغتونونو، بازارونو او کورونو یې بمباری کړی دی. خو دغه ائتلاف بیا وایي چې په یمن کې د مداخلې هدف د عبدی ربو منصور هادی د حکومت بیرته واک ته رسول دي چې په نړیواله سطحه پیژندل شوی دی. په پاکستان کې پولیسو هغه نوې واده شوې میرمن نیولې ده چې د خپل خاوند په شیدو کې زار ګډ کړی ول او ولس کسانې وژلې دي. د سیمې خلک وایي چې یوشت کلنه آسیا بیبي د واده نه نه وخوخه او غوښتل چې بیرته خپل پلار کره لاړ شي. دا پیښه د پنجاب ایالت د ملتان د سیمې په یو کلی کې شوې ده. د حماس وسلوالې ډلې نن د اسرائیل او مصر سره د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فلسطین مرکزي حکومت ته وسپاره. د حماس دا کار د فتح ګوند سره د روغې جوړې لپاره لومړنی ښه اقدام ګڼل کېږي. حماس تقریبا لس کاله کېده چې د غزې سرحدي سیمې یې په لاس کې وي، خو اوس یې خپل امنیتي ځواکونه او نور وسایل ایستلي دي او دغه سیمې د فلسطین حکومت ته سپارلې. د فلسطین حکومت هم د سرحدي سیمو د کنټرول په اخیستو کې ځنډ نه دی کړی. د غزې د سرحدي سیمو لپاره د حماس ډلې استازي محمد ابو زاید خبریالان ته وویل چې تر دې وروسته زموږ ډله د سرحدي سیمو سره سروکار نه لري او زموږ کارکوونکي نور هلته نشته. د حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فتح د ګوند نه واخیسته. د نایجر د دفاع وزیر د امریکا نه غوښتي دي چې د مالی سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې د اسلامي سختدریزه ډلو په خلاف د بې پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د دفاع وزیر کالا مونټاری په دې حکلت سندې ویلي چې آیا امریکایي دا غوښتنه منلې کنه خدای زیاته کړې ده چې دښمن به ډېر زر د خبر ترلاسه کړي. وسلوالو تیره میاشت په همدې سیمه کې چې راکټ لانچري او نښې ویشتونکي ټوپک ورسره و د امریکا او نایجر ځواکونو په ګډې ګزمې برید وکړ. څلور امریکایي او څلور د نایجر عسکرې ووژل. د هند اتر پردیش په ایالت کې د مرکز ګرمۍ په یو سټیشن کې چاودنه شوې ده. لږ تر لږه اته تنه پکې وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي ادیت یا مشرا ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې یو پایپ چې ایریه د ډبرو د سکرونه بل ځای ته انتقالولې چاودلای دی. ښاغلي مشرا ویلي دي چې ښایي د وژل شوو او ټپي شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات شي. د نیویارک ښار د منهاتن په سیمه کې پرون ماسپښین یو کس په عام خلک په موټر ووهل، اته تنه یې ووژل او یولس نور یې زخمیان کړل. چارواکو دا پیښه ترګریز برید بللی دی. چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی سیف الله سیفوف دی چې د نیویارک چارسلان د ازبکستان و او امریکا ته د لاتري د ویزې د پروګرام د لارې راغلی و.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه اوري. د خبرونې وروستۍ شیبې دي. ستاسو د حوصلې نه مننه کوم چې د تخنیکي معذرو سره سره مو دا خبرونه واورېده. د تګ نه مخکې یادونه کوم چې دا جمعه د روغتیا خبرونه بې کیفیته درو دلمرو زیانونو ته او په دې اړه بحث ته ځانګړې شوې ده چې هیله ده وای وړئ، او تر څنګ یې د وروسته ادبي وږمې خبرونه د استاد خادم آثارو ته ځانګړې شوې. نو هیله ده چې وای وړئ، او د خادم صاحب ادبي ټوټې هم په خپل آواز نور تواوروي. شپې ورځې په خیر. علامه مل